من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي، د دې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومانې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغې امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازد پولیسو سره نښتې کړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغه ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې استخباراتو د ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1990 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه F-18 جټ جنگي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې سو وویش جنگی الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړې ده. تاسو خبری آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنگي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 د پښو مزلم وه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنګ هیڅ معنا نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا په لاسونه مروړی.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل اند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغه حریبا وای ډیر خوشاله دي چې د حج دادا قبول یو پخانه ارمان پوره شو. نو موږ چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنج گانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دشکلن هریواد حق شاو خواد دیر سر و حجیان و لدل ده چه سکل افغانستان سخد حج دادا کول لپار سعودی عربستان تطللی. د دې افغان حجیانو په سلو کې 25 خزی دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوي وي، افغان حجیانو ته د استوګنې، لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 680 نازمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 80 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابره شو اسانتیاو خوخي څرګنده کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډېره ښه برنامه وه، ډېر ښه پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر ښه خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټولو اراکینو د وزارت ارشاد حج اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج ته تللی افغان بیا وایي د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت یې ډېر لرې و.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې راتاوېده او پیاده چې په آخر کې موټر بند شو،
یو شمیر نور افغان حجیانو هم له ازادي راډیو سره په بیلابیلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابر شو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللي. هڅه مو وکړه چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سګنۍ مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړی کړی، خو سږکال د حج مراسم په ارامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوي د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو هوري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلي غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. اتاسی وظیفه دار نده چې راستی وګوري چې سیاسی بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده د دې وطن ساتنه ده او زه باید سر کماندان دی حالا خپل صلاحیتونه تاسې ته انتقالوم چې تاسې ترا عقلي دقې پورې په عزت او به افتخار قوه استعمال کړئ او دا وسطه نیم ساتئ.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړ چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خپر شوي وو او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس ستانکزي له لوري ویل شوي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده، هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل. خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې و هیچ نوع معامله نکیگی. هیچ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
پراپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په درېیمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم د غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوي دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کړي، موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خویندو باندې ورخ میګي. دا جنگ هیڅ فنه نه لري، وای وخت به تیر وي، بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابره کړې مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړه وویل
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته، نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د ښځو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قذر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کندو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
ناسب زایده خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه د غرونه دی ډیر خسته هوا لري غوښتنه به مودې وی چې یو تفریح لپاره مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مهیروي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر منوریدونکو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی ده
جرمنی ورسپانې شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده دا ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي خو دا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی شتوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري خو له بده مرخه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکی چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبري پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وشل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوسټو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړی دي وشل شوي دي نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي
ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو
لا و میاشتو تداوی څخه ورست عبد الصمد د غزنی په حاکمی سنای پارک ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي نړی تورته یاله عبد الصمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورتنه سیږي عبد الصمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګې دوه لامل پښی پښه ټپی سوای دی عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې له ډولک پسکول او د تندې د خلول او چولو څخه ورسته یا زادي رادیو ته وویل پر ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري
بخه پیسې باندې راغلی نه دغه سره غلین چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کی تاغه ته فارم وای چې دا خلک خوشاله وسی
په اختر کې راوتلې دلته ډولک شغه خلک خوشاله کی دغه ځوانان چې دغه زپوري دغه خوشاله کی اختر ورستم دا کار کوي کبه غنه
نه اختر ورته کله کله میله کله دندوال کوی دمي دندوالو ادمي دغه شبل جای واده چې زنګ راته وای بیا درې دمه چې په خمه جوړه ولا تنمن کول بازمن کول چې هر شی میکوي
د عبدالسمد ډولک ته ډیری ځوانان راټول سوي دي، خوشحاله دي. دغه وړه خوشحالي ورته تر هر څه لویه خوشحالي ښکاره کیږي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو کالو خولې یې نن ورته توی کړې، اتڼونه یې ورته وکړل.
نم مرتضی یندړو بیخی ډیر خوشحاله سو، ټولې داسې خوشحاله کوڅې چې نه پیجوړېده.
یندړو خلک ډیر ښه اتڼونه کوي. اتڼ دي
وو اتڼ وکړو.
زما نوم عبدالله دی، د خوګیانو د ولسوالۍ نه. ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره، سات مو تیر سو. هر څوک راځي ډولک لپاره. دلته والا د میلا دی، زړه تازه کیږي. اتې غمونه ډیر دي نو څه درته وایم.
نوم مې نیک محمد دی، د اندړو د ولسوالۍ
دا ځوان هغه دی. دلته ډولک والا اتڼونه ورته وکړو، خلک ورته خوشحاله وو.
دا خبره کوله چې زه ډولک ته ډیر لپاره کوم چې باید خلک خوشحاله شي. تاسو خوشحاله کړی؟
هو ډیر ډیر خوشحالي مو خېت وخت اتڼونه مو وکړو.
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالیو په ورځو کې د ډولونو، اتڼونو، سازونو، میلو او تماشو ځای وو، خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغو ټولو شیانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان نن او به د سه شنبه په ورځ، یعنی پرون، د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستولی لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او پاړه یې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوي وه. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مځکني ټلیفوني شبکې بندې شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اګست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې وویل چې دا اقدام به نوې ډیلي دې جوګه کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس بری شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستولی لیک کې په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلي او هغه یې تیرې کوونکي کړنې بللي. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت له پامه غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلی دی، ویل شوي پاکستان کړکیچ نه پاروي، خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایډیالوژۍ په عملي کولو تورن کړی چې د ده په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي، هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې که چیرې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي نو د ده په وینا پاکستان به اړ وي چې د خپلې دفاع په خاطر په ټول توان ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي هندي لوری هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بله ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی. په هندي کشمیر کې له لسیزو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یوځای کېدو لپاره جنګیږي. هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لوری ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سمک غاگ لازادی راڈیو آوری آزادی راڈیو ده سهار لو ده مزدگر تر او رزی ده اونه خپریگی ده مزدگر پا او بجو ده آزادی راڈیو ده خپراونو لپای ترسی دو سرسام ده امریکا غاگ آشنا راڈیو پیلیگی چه ده سهار تر او دوام کوی ده مزدگر لو ده سهار تر او لامریکا غاگ آشنا راڈیو او ده سهار لو ده مزدگر تر او آزادی راڈیو آوری او شیبه پا شیبه زن ده افغانستان سیمه او نره لو رسته و حالاتو خبر کری. اته بجه او دیرش دقیقه شوی پا مکره ده خبرونو لندیستا. افغان چارواکی وای ده ننگرهار ولایت پا بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلاها مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وختي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودنۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کنډو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. دا سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شپاک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سره کې په سر تېرېږي، یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډېرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کېږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض ده، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک را یوځای کیږي او تفریح کوي. چیرته ولایتي اداره د تجارانو تشویق نو دا ځای په تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت ده، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو. مناسب ځای ده خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره. یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډیر خسته هوا لري. غوښتنه به مو ده چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلی دلته زکه د اختر ورځ ده. خو دلته داسې څه نه وینم، یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د دغه ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له خرواله سمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال هم دې ته هڅولې تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه‌ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د غنو نور ولایتونو تر څنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کندو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم یو بل راپور. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په 30% زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نور ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم شوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم شوي دي. د قانان سړي ډېر ستونز سره مخامخ دي، په دې چې یو خانه غنم ارزانه دي 30-40 روپۍ من دي او بل خانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصله سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دی، خو نرخ نه لري. نه کوټ قیمته د یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅه شي.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې ترڅو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم او مسابق ما از ولایت کندوز تامین کردیم.
د ښاغلي نافذ په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپله کندوز کې هم مصرفیږي د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنګان، سرپل، جوزجان او دغه راز نورو ولایتونو ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي. عبدالهادی غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اسمس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاش کوي. نوریا سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلی ترجیح ورکوي. داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیولله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د 14 پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د 15 او 16 څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه، څو 14 پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو، د خبرونې درنو مینوالو، از ما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، ورزو ستاسو د دې اونۍ پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې ستاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسی پورې او د متقاعدینو. اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو، وروای ورو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خبرو کو او مخکې تر دې چې پروګرام مخته ولاړ سي، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړي دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسو ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلې زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه ادیاز ری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان وړپونو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې بې درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغو پیسو باندې لوړپوڼي چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لرګین ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې چې زموږ د لرګین ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې ډېر زیات مجبین دي، ډېر بېوزله دي، شل او خوټي توګمون باندې الوتي دي. همدارنګه ځاني ګوټې د تعقیب او د زحمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ دا غوښتنه او دا استحقاق دی چې دغه کوم خلک چې دا شل او خوټي ټول زموږ ګاونډي ولسوالۍ چې کوم دي، یو ټول چې موږ یې نه خلک خو کې ټول مواد دولت.
السلام علیکم. شاهزاده نازنین، فهم فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدان او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعض ولایتونو کې، لکه د ننګرهار په ولایت کې، د دغه ورونو چې هلته ورته نمرې ورکړل شوې، هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې م ورته په نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والي صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړي. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام مل دغه ورور چې دغه پیرمن کې د دغه شهیدانو مایبینو ځانې پیسې دغه خلک داسې په چورو چپاول باندې لاسونه ورته کړي دي. والله که یار چا کوکو کړ کې نو دغه نظامیان د بېچارې هم ورسو راینن لاړ سبا راسه، نن لاړ سبا راسه، ورته د شهیدانو مایبینو ته ورسو. هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهسته څو وخته بعد ورکو.
دوستانو، اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه غږېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي.
د لوی بخون کې الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو د مشر صاحب درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې موږ د مهینت په نامه د شهیدانو معلولینو مهینت په نامه یو مهینت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې موږ اډوکې حسین وکړي، لابین وکړي، د افغانستان جلالتماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالتماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه منندوی وو چې زموږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یو نقطه کې لږه ګیله لرو. هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس صاحب دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دې ته، وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم وه د کال په سر کې تصویب نه شوه، اوس پارلمان ته تدي. د خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې م تصویب کړې ده، او انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د بایومټریک پروسه هم روانه ده. نو مدني ټولنې نو نور زیربتی دارا ټول د شهیدانو معلولین د وزارت سره باید همکاري وکړي، او د دې همکاري په جریان کې چې دغه معلولین کله بایومټریک شي دا فساد مخه نیول کېږي چې هغه په زرګونو او حتی شاید په لکونو کتابچې، جاري کتابچې د معلولیت په دغه وزارت کې جوړې شوې دي. نو بعض خلک د دغه برخې نه چې سو استفاده کوي، هیڅ معلولیت نه لري، په سلګونو او لسګونو کتابچې جوړې کړې دي چې متاسفانه معلولین پکې بیا برنامېږي، ولایتونو کې ولایتي رئیسانو جوړې کړې دي. پر صورت باندې زه امیدوار یم، زه معلولینو ته ډاډ ورکوم، په دې هم پوهېږم چې دا یو غټه معضله او مشکل دی. اختر به د معلولینو بېچارهګانو نه په دسترخوان کلچې، نه به پی کیک او نه به پی چاکلیټ، خو دغه نو ستونزې او مشکلات چې موږ ګاللي دي دغه باید وګالو چې د دې اختر نه وروسته زه مطمئن یم زه چې څومره پوهاوی او آګاهي لرم انشاءالله د وزارت بودیجه چې کومه بودیجه پیشنهاد کړي وزارت مالیه ته، د وزارت مالیه په تفاهم د افغانستان ملي شورا ته تدې بودیجه تصویب شوې ده، وروسته به انشاءالله تخصیص منظم راځي ټول ولایتونو مرکز ته به بودیجه رسیږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زمان نمو داگل دا دلاغمان ولید دلشان انتماسی ولید دلاغمان تا رشپگون میشه تی رشپگون میشه ماش ملس احمد مالی پید کرده و چند پیگم از میخواله کرده نو دی اینچل پروگرام دوزاد دخده نوارسو دی خطه نوارسو دوزاد دی چربجاز بخوارسو چو پیرزیم که امر مالی ما تا آنا و بانا که زوارم خواهش کن چوزاد دخده دخواه پا امر مالی دلاغمان ولید دا پروزاو چی ما ماش ولید رشپگون میشه.
ہلو السلام علیکم دے ہلمند ولا تھا عبد الخلیل سرباز خبر کام دے ملی امنیت دے دو میں اوزیت خبر اور مختار دا خبر پیسے چے اشرف غنی ورتا بخشش کڑے وی دے دولت سربازان ہوتا مختار یو روپے نہ در کڑے دے پر روزی رئیس دے گل اختر رئیس مو ورتا پتا مئیو پتا مئیو پولیس وقت سرحدیاں وقت دے ملی امنیت ایت سرباز نہ جاکستی نہ پے گن دے اغلا کڑے وی پڑے او سے پہ وکن یا زادے رادیو نہ ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشي موږ غواړو دا خبره تل ور پوری چارواکو پرې ورسوي مننه.
سلام علیکم سید خبرې کوم له کابل نه محترم دا کوم چې د اردو کسان دی په دغه اردو کې چې دی دغه د ماش ولې نه حواله کیږي دا بل میا ستند سر ته ورسیده دلته د مشکلات دی وجه نه دا مشکلات ډیر حد نه سی واسوي دی او د حکومت دې شي غم نه خوري ولې دې شي په حساب کې دا غم خورګي لپاره زوګ نه پیدا کیږي. وسلام
بل السلام علیکم مریم د زبر ول تاسو ته ماس کې مور ور پورت مې دا د ماشونو دا کوم څه دی ور تاسو له نو ماشونو مې یاد پر مې نه تاسو کوشش وکړئ دا ماشونو مې یاد پر مې کې ور دې سره مشکلات نه سره حل چرواک ته خبر دی ور چې دا موږ مشکلات نه حل کې ور پوسه دا سفر ولې دی ور پوسه چې دې ماشونو مې اوس ته میاس بل ما خمیاس پر میاس پر فدان دی ورو ورو پنځه زر افغانۍ په پنځه زر افغانۍ قسم کوي کار کوي ورو ورو ورونه را باندې دی ورو ورو بل مشکلات بل مشکلات نو موږ ورشتنه دا به څنګه موږ ماشینې ته اضافه شي ورو ورو زه خپل به کوم نه کیسه اگر هم بش پنځه تر نه کیږي که شپږ کال نه کیږي چې
ساس نو دا راځي چې دا ملي وردو د یلمن خبرې کوم څلور سره څلور دغه کنډکه څخه موږ ماشینه ولکه نه را کول کېږي دا ما پیغام دی
اوس به ورسو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر ډاکټر زلمی زابلي هغه څرګندونې به واورو چې دوی وایي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو مسؤلینو سره دوی اړیکې نیولې دي او ژمنه کړې ده چې له اړوندو ادارو څخه مسؤلین مشرانو جرګې ته وربولي او د دې مسلې وضاحت ترې غواړي. راځي چې د ښاغلي زابلي څرګندونې په ګډه سره واورو.
یکیش محروم بیچاره و فداکاره که ما بلر نگاه میکنیم با گوش مسئولین هم رسردیم برسر وعده میکنیم که در این روزه شنبی و یک شنبی و دو شنبی ما مسئولین وزارت دفاع را وزارت داخله را و اشهدا و مظلومه به کمیسیون میخواییم نماینده یا میتونه که به کمیسیون باید جلسه اجرا بکنه که اونا را مستقیما ما بگیم چرا اونا بهانه ناخ ناخ میکنه با میدیا و با کارمنده خود وعده دروغ میته و حقوق برعکسشان هم تادیانه میکنم. این مشکل راستی هم در وزارتخانه دفاع و داخله و همچنین در شورا مالین موجود است. اونا بارها که در کمیسیون ما هم آمده در شکایت مجلسنا ولی ما وعده میته که به یک هفته توجیه میکنیم ولی باز همو کاری هم عملی نمیکنن. این دفعه ما مجبور مکلف که یا را بخواهیم در صورتی که یا در ظرف یک هفته و سه روز که میادی میخواهیسته اگر اونا تحبیه نکد ما این موضوع را با ریستروالی محل بکنیم که ریستروالی مطابق خارون از یه پرسان بکنه که چرا یه هر وقت باعث آزار و اذیت و باعث تاخیر در وظایف خود میشه. این خو یک چیز بسیار مهم است. وقتی یک سرباز در خط اول می جنگه و اونا ماش داده نشه او فامیل داره او اسود اولاد داره او دچار مشکلات است. این وعده ما سبتر که دیشانه شنبه یک شنبه دو شنبه ایده دغه پارلمان رخصت است کمیسیون شکایت امین موضوع د رخصتي تعقیب وکنه چې تا اوناره ما مجبور کړی چې حقوق به دوستای ما ورسره.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو اوس به تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې پر نورو مسایلو او ټولنیزو ستونزو باندې مو موږ ته خپل شکایتونه راستول دي.
هلو السلام علیکم، د ښکلی پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی ته خبرې کوم. د لوړ پوړو مقامات ته هم غوښتنه ده دا چې د پکتیا چمکنی ولسوالۍ د شهرینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات تندوکه پر ده. دا سړک ته نه دولت پاملرنه کړې نه کوم موسسو پاملرنه کړې ده. که چېرته د دې ګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک په پاخه او سري ډول جوړ شي، نو د ستر ګرمي د مقبلو کلي ټولې ستونزې به حل شي.
السلام علیکم، الحمدلله کریم کوټ څخه خبره کوم. ولا لكن ذاك على كل سيدا خاص روزانا بكريت ما بين لا ولا ربنا ده ده تبوري تو قام كده ولو خلق كنت دير في تشكيل الدير دي دي او بقول لك كان دار ده كريت ما بين لا ولا ربنا ده في شان الكرب يستر ده بعيد تخما فضاقه في ست كيلو كي تجيني كده خام خابي في خلاص كي وسلام في احترام. انا
آزادی پنکھے پلک گرمی پنکھے سکار واخلو ریاستی
احترامات تماس کیم د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور او هغه برق د دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پرې خو د شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومه کوم رسته کوي. هغه شمسیانو کې مونږ ټول قوم نه تذکيري اخیستي دي او مشرانو وړي دي لوسه پورې نه شمسی راغلي دا او نه بیرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ژمنې چې لمونږ سره
نور ختم سو نور پیغامون
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سو